افغانستان د ملي امنیت سلاخار د ازبکستان په پلازمینه کې د منځنۍ اسیا د 15 هیوادونو او روسیې د امنیتي سکتور له چارواکو سره په افغانستان کې د سولې او ثبات په اړه خبرې کړې دي. اخواته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او لوړپوړي چارواکي ویلي تمه ده چې ډېر ژر به په افغانستان کې د سولې خبرې یو ځل بیا په یو نامعلوم ځای کې پیل شي. دوستانو ستړي مشهید ازادي رادیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله کې موزه اجملان د میر احمد صافي په همکارۍ هرکلی کوم. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیر نور رپورټونه لرو، خو اسمت سروان په سټوډیو کې دی له د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه واورو.
د سعودي عربستان پاچا د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند د اوږدېدو غوښتنه وکړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونو دوه تنه انتحاریان نیولی دي، او د امریکا ولسمشر له مکسیکو څخه متحدو ایالتونو ته د غیر قانوني تلونکو مهاجرو له میندو او پلرونو د هغوی د ماشومانو د بیلولو لانجمنه پریکړه بیرته واخیسته. د خبرونو تفصیل. د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان بن عبدالعزیز د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند غزیدو غوښتنه وکړه. د سعودي عربستان پاچا د اختر په شپو ورځو کې د افغانستان د حکومت او طالبانو د اوربند هرکلی کړی او پر دواړو خواوې ژغ کړی چې اوربند ته دوام ورکړي. د سعودي عربستان رسنیو راپور ورکړ چې دغه هیواد پاچا د اختر په ورځو کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند په ډېره مینه تعقیب کړ او ویلي دي چې په دې له برکته ډک اقدام خوشحاله دی او ملاتړ یې کوي. د افغانستان ولسمشر چې د روژې له وویشتمې د اختر تر درېمې پورې اوربند اعلان کړی و، وروسته لس ورځې نور هم وش کړ، خو طالبانو یوازې د اختر په درو ورځو کې اوربند وکړ. د افغانستان اجرایي رئیس چې د اوږدمهال پرمختګ لپاره د اوبو په کنفرانس کې د ګډون لپاره د تاجکستان مرکز دوشنبه ته تللی، نن دغه هیواد له ولسمشر سره ولیدل. د اجرایي ریاست د خبر پاڼې له مخې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان له عبدالله عبدالله سره په کتنه کې د اوبو په اړه د افغانستان د پالیسیو ستاینه وکړه. ښاغلی عبدالله له تروریزم سره د مبارزې لپاره د تاجکستان د همکارۍ په اړه د ولسمشر رحمان د وړاندیز ملاتړ وکړ، او له مخدرو موادو سره د مبارزې لپاره د افغانستان د چمتووالي ډاډ ورکړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونو نن پنجشنبه دوه تنه انتحاریان نیولی دي. د دې وزارت په وینا دا دوه تنه د کابل د میوند واټ په حلبی سازي سیمه کې نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویندوی نجیب دانش وویل چې له نیول شویو کسانو سره د انتحاري حملو دوه واسکټونه هم موندل شوي دي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا ولسمشر له مکسیکو څخه متحدو ایالتونو ته د غیر قانوني تلونکو مهاجرو له میندو او پلرونو څخه د هغوی د ماشومانو د بیلولو لانجمنه پریکړه بیرته واخیسته. د نړۍ مشرانو او د بشري حقونو مؤسسو پر دې پالیسۍ انتقاد کړی و. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون چهارشنبه یو اجرایي فرمان لاسلیک کړ چې پر اساس د غیر قانوني مهاجرو کورنۍ په توقیف کې یو ځای ساتل کیږي. د په دې اړه وویل
Today I signed an executive order. We're going to keep families together.
دوی وایي نن یو اجرایی فرمان لاسلیک کوم، موږ به کورنۍ یو ځای سره وساتو، خو د سرحدونو مقررات به د پخوا په شان پاتې وي. ولسمشر ترامپ همداراز ویل نه غواړي چې کورنۍ سره جلا وبیني، خو امریکا ته د غیر قانوني مهاجرو د راتګ د مخنیوي لپاره به پخوانی پالیسی دوام وکړي. ایرانی رسنۍ وایي چې دغه هیواد حکومت یوه مدافع وکیله د دروغ ویلو او تهمت په تور نیولې ده. زینب طاهری ویلي وو چې محمد سلاس د درو پولیسو د وژلو په تور په ناحق محکوم شو. سلاس چې یو درویش و روانونه اعدام شو. فارس نیمه دولتي خبري آژانس ته وویل د زینب طاهری د نیولو حکم د دې لپاره صادر شو چې دې په انټرنیټ کې په دروغ لیکلي چې ګواکې محمد سلاس بیګناه و. یو 50 کلن محمد سلاس د دوشنبه په ورځ اعدام شو. د بلاروس ولسمشر له اروپایي اتحادیې سره د خپل هیواد د اړیکو د پرمختګ ستاینه وکړه. الکساندر لوکاشینکا وویل اقتصادي اړیکو ته د منسک او اروپایي اتحادیې د شراکت د بنسټ په سترګه ګوري. د بلاروس ولسمشر دا خبرې د اروپایي اتحادیې له کمیشنر یوهانس هان سره په کتنه کې وکړې.
او په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام سیالیو په دوام کې دا شیبه د ډنمارک او استرالیا سیالي روانه ده. له دې وروسته د نن ورځې دوهمه مسابقه د فرانسې او پیرو ترمنځ ده. وروستۍ مسابقه به د ارجنټاین او کرویشیا ترمنځ وي. د استرالیا او ډنمارک لوبډلو په سیالۍ کې لومړی ګول ډنمارکي لوبغاړو وواهه، خو په لومړۍ نیمایي کې استرالیا د پینالټي په شوت لوبه مساوي کړه چې اوس هم مساوي ده.
خبرونه مولا ساده راډیو نو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د پاکستان له سفر وروسته په منځنۍ اسیا کې د منځنۍ اسیا د یو شمیر هیوادونو او روسیې د امنیتي چارواکو سره د افغانستان په سولې او ثبات خبرې کړې دي. د خبرو جزئیات به در سره شریک کړو. دا به هم واوري چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي ویلي تمه ده چې ډیر زر به په افغانستان کې د سولې خبرې یو ځل بیا په ناڅرګند ځای کې پیل شي. د سولې په اړه د ناټو یو چارواکی هم خوشبیني ښودلې ده. ویلي دي وروستي اوربند وښوده چې په افغانستان کې د سولې لپاره هیلې په زیاتېدو دي. پر سولې سربیره د افغانستان پر انتخاباتو هم څو رپورټونه لرو. په دې لړ کې به واورئ چې د افغانستان ولسي جرګه وایي د دې جرګې زیات شمیر غړي په راتلونکو انتخاباتو کې کاندیدان دي او له همدې کبله د جرګې د غونډو نصاب نه پوره کیږي. که وختو ځینې نور مسایل هم درسره شریکو. له موږ سره اوسه. تاسو موږ غلا ساده یې راډیو ناوړی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د ازبکستان په پلازمینه کې د منځنۍ اسیا د 15 هیوادونو او روسیې د امنیتي سکتور له چارواکو سره په افغانستان کې د سولې او ثبات په اړه غونډه وکړه. محمد حنیف اتمر د دې غونډې ترڅنګ د ازبکستان له چارواکو سره پر هغه وړاندیز خبرې کړې چې روانه اونۍ د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت وکړه او ژمنه یې وکړه چې هیواد دې ته چمتو دی چې د افغان حکومت او طالب استازو د مخامخ خبرو زمینه په خپل خاوره کې برابر کړي. احمد شیبر په استودیو کې دی، نور تفصیل له دا ورو.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د منځنۍ اسیا د 15 هیوادو او روسیې د امنیتي سکتور له چارواکو سره د سیمې پر ثبات او امنیت خبرې وکړې. محمد حنیف اتمر ازادي راډیو ته وویل چې په روسیو کې د ملي وحدت حکومت ته دا اندېښنې پیدا شوې دي چې خدای مکړه افغانستان د سیمې د هیوادو د تقابل په مرکز بدل شي، نو د همدې لپاره یې د غونډې ته یو وړاندیز وکړ. افغانستان هلته یو ډیر واضح پلان وړاندې کړ چې له شمرغه ټولو برخوالو تایید کړ او هیله یې وکړه چې دا پلان له ستراتیژیکې سطحې عملي سطحې ته یوسي او پر جزئیاتو یې کار وشي. موږ په دې اړه موافقه وکړه او که خدای کول په راتلونکو اونیو کې به په دې برخه کې د جدي پرمختګونو شاهدان یو. په ازبکستان کې د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د دغه هیواد له بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف او د یو شمېر نورو چارواکو سره هم خبرې وکړې. د دې غونډو پر مهال د تاشکند پر تازه وړاندیز خبرې وشوې. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د افغانستان حکومت او طالبانو ته بلنه ورکړه چې د ازبکستان دننه د سولې لپاره مخامخ خبرې وکړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر وویل چې دا پلان باید تسریع شي. موږ د دې پلان سخت ملاتړ کوو. د دې استقبال مو وکړ او په خپلو وروستنیو خبرو کې له ښاغلي کاملوف او د ازبکستان له نورو چارواکو سره مو پر دې ټینګار وکړ چې د دې پلان د پلي کېدو بهیر باید ګړندی شي. تاشکند د مارچ میاشتې په شپږویشتمه او اوویشتمه د افغانستان لپاره د سولې د یوې نړیوالې غونډې کوربه و، خو په دې دوه ورځنۍ غونډه کې طالبانو برخه نه واخیستې. ازبکستان اوس له طالبانو غوښتي دي چې د افغانستان له حکومت سره اوربند تمدید کړي. کابل د روانې میلادي میاشتې تر اخره له طالبانو سره اوربند اعلان کړی دی، خو طالبانو د اختر درې ورځې اوربند کړی و او بیا یې وویل چې دا اوربند نه تمدیدوي.
دوستانو و موردل چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د ازبکستان په پایتخت کې د منځنۍ اسیا د 15 هیوادونو او روسیې له امنیتي چارواکو سره د افغانستان په سولې او ثبات خبرې کړې دي. نوموړی له پاکستان د پاکستان له سفر وروسته دغه تللی دی. په پاکستان کې د سفر نه وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي ویلي دي تمه ده ډیر زر به د افغانستان د سولې خبرې یو ځل بیا په یو نامعلوم ځای کې پیل شي. د پاکستاني چارواکي د نوم نه خودلو په شرط پاکستانی رسنیو ته ویلی چې په دې خبرو کې به د ځینو هیوادونو استازي هم ګډون ولري. یوسف خان زدران پرې له کابل نور تفصیل راکوي.
په اسلام آباد کې د لیدو کتو وروسته ازبکستان ته د افغان لوړپوړي پلاوي له سفر سره هم مهاله د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ځینې چارواکي په نږدې راتلونکو کې د افغانستان د سولې خبرو اترو د پیلېدو خبر ورکوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه چارواکي چې د اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې سره یې د نومدنه بیان په شرط خبرې کړي ویلي دي چې له ډېر ځنډ وروسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په یوه نامعلوم ځای کې خبرې پیلېدونکي دي. له دې سره د افغانستان د سولې عالي شورا پاکستان ته د افغان پلاوي سفر امیدواره کړي، خو دوی وایي تمه دا ده چې پاکستان که د سولې په پروسه کې مرسته نه کوي دا پروسه د لستونو سره هم نه مخ کوي. د دغه شورا ویان احسان طاهری د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
ما امیدوار هستیم که چنین سفرهای بتانه پاکستان آماده بسازد.
دوی موږ هیله لرو چې دا سفرونه پاکستان دې ته چمتو کړي چې که په دغه بهیر کې مرسته نه کوي زیان هم ورته ونه رسوي. له افغانستانه بهر د افغان چارواکو د سفرونو یوه مهمه ایجنډا د سولې خبرې دي. له پاکستان څخه زموږ تمه دا ده چې د سولې په اړه چې څه ژمنې کړي په اړه عملي اقدامات هم وکړي، تر څو افغانان پوښي چې دا کارونه د صداقت له مخې شوي دي. د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د دغه چارواکي له خولې لیکلي دي چې د بېلابېلو هیوادونو استازي به هم د خبرو اترو په بهیر کې ګډون ولري. د افغان سولې په اړه د پاکستان دننه دا خبرې داسې مهال ګرمې دي چې درې ورځې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر په مشرۍ و پلاوي اسلام آباد ته سفر کړی و. که څه هم حکومتي ویاندویان د دغه سفر د نتیجو په اړه څه نه وایي، خو له دې وړاندې د کورنیو چارو د وزارت ویان نجیب دانش له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه سفر هدف سوله او د پاکستان سره د اړیکو جوړول ښودلی دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت عمومي رئیس چې د دغه پلاوي سره مل دي له پاکستان وروسته اوس ازبکستان ته تللي دي. ازبکستان ته دا سفر داسې مهال کېږي چې د تېرې یکشنبې په ورځ ازبکستان طالبانو او افغان حکومت ته بلنه ورکړه چې د سولې مستقیمې خبرې په دغه هیواد کې پیل کړي. که څه هم د سولې عالي شورا هم اوس له طالبانو سره د اړیکو نیولو خبره کوي، خو طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره دا ادعاوې رد کړې دي. د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان د افغانستان په خاوره کې د پاکستاني طالبانو د مشر ملا فضل الله وژل کېدو او په دغه هیواد د نړیوالو فشارونو ډېرېدو ته په کتو وایي چې پاکستان اوس حتمن دې نتیجې ته رسېدلی چې نور مقاومت نشي کولی. له ډلې یې ودیر صافي ازادي راډیو ته وویل:
دا دې کې شک نشته دی چې دا جنگ ادامه او شروع حتی د پاکستان په لاس کې و، مګر اوس پاکستان هم جهانیانو دې ته اړ کړي دي او وضعیت جنگ نه هم همداسې معلومی گی چې پاکستان د نړۍ سره زور نشي وهلی. هغه مکلف دی چې سولې ته تم کېږي، همغه دی چې غاړه سولې ته ایښې ده، او پاکستان چې اصلاح شي او سولې ته غاړه کېږي
سولې راتل یقیني کېږي په افغانستان. له دې سره سعودي عربستان اعلان کړی چې اسلامي نړۍ چمتو ده چې د سولې په دغه نوي بهیر او د روغې جوړې د نوي فصل په رامنځته کېدو کې له افغانستان سره مرسته وکړي. ښاغلی صافی وایي چې د پاکستاني چارواکو څرګندونې ښیي چې طالبان په بشپړ ډول د پاکستان په واک کې دي، خو اړتیا ده چې غربي هیوادونه او اسلامي نړۍ په دې هیواد فشار وارد کړي تر څو د افغانستان پر وړاندې له دوګونی چلند لاس واخلي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي ویلي دي تمه ده چې ډېر ژر به د افغانستان د سولې خبرې یو ځل بیا په یو نامعلوم ځای کې پیل شي. افغانستان وخت په وخت له پاکستان په دې برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې ده. پاکستان تل د همکارۍ او مرستې ډاډ ورکړی، خو پاکستان څومره د پاکستان ژمنې او د پاکستاني چارواکو وعدې او څرګندونې د اعتماد وړ دي؟ له ښاغلي اتمر څخه چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار دی، د ازادي راډیو خبریال او همکار ظریف نظر په یوې ځانګړې مرکه کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اعتماد په اړه وپوښتل.
که مسئله اعتماد نیست، متاسفانه اعتماد وجود نداره. برای سالهای زیاده است که ما فقدان اعتماد داریم، اما مسئله منافع دو کشور است و مجبوریت های دو کشور است. امید ما این است که مجبوریت ها و منافع طور باشه که پاکستان با ما همکاری کرده است.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د مرکې یوه برخه مو واورېده چې په پاکستان یې د اعتماد په برخه کې څرګندونې کولې. نوموړي وویل چې باید د پاکستان او افغانستان ګټې سره داسې تنظیم شي چې په یو بل د خپلو ګټو په خاطر هم اعتماد وکړی شي. خو وروستي اوربند چې د درې ورځو لپاره د طالبانو لخوا عملي شو او تر اوسه پورې د افغان حکومت لخوا روان دی، په افغانستان کې د سولې لپاره هیلې زیاتې کړې دي. په دې لړ کې په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت وایي له دوه اړخیز اوربند وروسته په دې هېواد کې د سولې نښې نښانې لورایه ښکاري. د دې ماموریت مرستیال ریچارج کریول د یو ویډیوي کانفرنس له لارې امریکایي خبریالانو ته ویلي چې د سولې لپاره په لوړه کچه علاقه مندي موجوده ده. رحمت الله افغان نور تفصیل لري.
که څه هم له درې ورځني اوربند وروسته یو ځل بیا د جګړې ډګر ته د طالبانو د انګلو اندېښنې له ځان سره درلودې، په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت هیله څرګندوي او وایي چې په هیواد کې وضعیت د بدلون په حال کې دی. د دغه ماموریت مرستیال ریچارد جیکریبیول د پنجشنبې په ورځ د ویډیو کانفرنس له لارې امریکایي خبریالانو ته ویلي د وسلو کې خودلو او په ښارونو کې له افغان امنیتي ځواکونو سره یو ځای د وسلوالو طالبانو د اختر منزل د دغه بدلون ښکاره نښه ده.
Right now I truly believe that we stand on the edge of opportunity.
هغه وایي اوس په افغانستان کې یو ښه فرصت رامنځته سوی د بدلون روښانه نښې ښکاري. له 2001 میلادي کال نه وروسته مو د اختر په ورځو کې اوربان ولید. همداشان افغان امنیتي ځواکونه له پخوانه مسلکي او پیاوړي سوي. له افغانستان سره نړیوالو پیاوړي ملاتړ به باقي وي او لیدل کېږي چې افغانان د اوربان د تمدید لپاره ډېرې هیلې لري. غوڅ ملاتړ ماموریت وایي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په وسلوالو طالبانو باندې درې ډوله ټولنیز، پوځي او ډیپلوماټیک فشارونه زیات کړي دي. د غوڅ ملاتړ ماموریت مرستیال زیاتوي دوی هم په طالبانو پوځي فشار او د افغان حکومت ملاتړ ته دوام ورکوي څو طالبان د سولې د خبرو میز ته حاضر سي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم د چهارشنبې په ورځ ویلي و چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د اختر په ورځو کې د اوربان مراتول دا ښکاره کوي چې افغانان کولای سي په خپلو کې سوله وکړي. د مرکزی او جنوبی اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز د چهارشنبې په ورځ د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې په استماعي غونډه کې ویلي و چې واشنگتن په دې برخه کې هر ډول همکاریو ته چمتووالی لري. افغان حکومت د روژې له ویشتمې د اختر تر پنځمې یو اړخیز اوربان اعلان کړ. ورپسې وسلوالو طالبانو هم د اختر په درې ورځو کې اوربان وکړ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اوربان دغه موده د لسو نورو ورځو لپاره اوږده کړه، خو وسلوالو طالبانو د اختر له درې ورځني اوربان وروسته یو ځل بیا جګړو ته مخه کړه. دې ټولو سره سره بیا هم افغان حکومت دیني عالمانو او عامو افغانانو په هیواد کې د اوربان د غځېدو غوښتنه کړې. افغان ولسمشر په کابل کې د سولې کاروان له غړیو سره په کتنه کې ویلي د طالبانو په توافق چمتو دی چې اوربان یو کال نور هم تمدید کړي. دو اړخیز اوربان د افغان حکومت له لوري د اوربان تمدید د امریکا، ملګرو ملتونو، روسیې، عربستان او یو شمېر نورو هیوادونو په ګډون له تود هرکلی سره مخ سو. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان له هغې ډلې انتظار خادم په دې باور دی چې د سیمې وضعیت بدلون کړی وروستی اوربان او د خلکو هرکلی امریکا او ملاتړ یې په افغانستان کې د سولې راتګ ته مطمئن کړي دي.
د قضیې دواړه اړخونه سولې ته میلان لري، یو بل ته نزدیکت لري، یو د بل په اړه باندې ښه تعریف لري. دویم دا ده چې جګړې نن خلک سره شوي دي، او درېیمه دا ده چې که چېرته دوی وغواړي د افغانستان ملت یو موټی کېږي، یو غږ کېږي او په ډېر قوت او شدت باندې د سولې طرفداري کوي. په لحاظه د افغانستان د ملت یو دیوالی په خپل ذات کې نړیوالو ته دغه اطمینان ورکوي چې که چېرته د هغوی په پالیسیو کې تغییر راشي، که چېرته دوی وکړي چې په پاکستان باندې فشار راولي، نو په داخلي لحاظ باندې حالت برابر دي.
نوموړی زیاتوي د وسلوالو طالبانو انعطاف ته په کتو اړتیا ده چې نړیواله ټولنه د سولې په وړاندې خنډونه او د پاکستان د مداخلې په مخنیوي تمرکز وکړي، چې د نوموړي په وینا د دغو ستونزو حل به ډېر ژر په افغانستان کې د سولې د راتګ سبب وګرځي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دا خبرونه پایل مو د سولې په اړه په ریپورټونه وکړه. خو اوس راځي چې په افغانستان کې د روانې جګړې وړخ ختم شو. افغان چارواکي وسلوالو طالبانو د پنځشنبې په ورځ د جون په 28مه په دوو جلا بریدونو کې اته افغان پولیس وژلي. دا بریدونه په غزنی او بغلان ولایتونو کې شوي. تر دې ورځ وړاندې په هغه برید کې چې د اختر په ورځو کې د طالبانو تر اوربند وروسته د طالبانو تر ټولو لوی برید بلل شوی دی، هغه په بادغیس ولایت کې لسګونه نور افغان سرتیري وژلي. فریبا ظاهر په دې اړه جزئیات لري.
د جون 28مه د پنځشنبه ورځ د افغانستان په دوه ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو په تازه بریدونو کې اته تنه پولیس وژل سوي دي. د غزنی د ولیویان عارف نوري رسنیو ته ویلي چې د پنځشنبه په ورځ د دغه ولایت په مربوطاتو کې د دواړو لورو په 200 ساعته جګړه کې شپږ پولیس وژل سول او څلور نور ټپیان سول. ښاغلی نوري ویلي لږ تر لږه اووه وسلوال یاغیان هم په دې جګړه کې وژل سوي دي. بلخوا د بغلان د پولیسو ویان زبی الله شجاع رسنیو ته ویلي چې وسلوالو طالبانو په یوه برید کې دوه پولیس وژلي او درې نورې ټپیان کړي دي. تر دې ورځ د مخه د جون پر شلمه هم افغان چارواکو وویل چې وسلوالو طالبانو په هغه برید کې چې دوی وایي د اختر تر اوربند وروسته د طالبانو له لورې تر ټولو لوی برید و، دېرش افغان سرتېري وژلي دي. د بادغیس والي عبدالغفور ملکسي رویترز خبري اژانس ته ویلي چې طالبانو په دې برید کې یو پوځي مرکز هم نیولی دی. دا پېښې داسې مهال سوي چې افغان ولسمشر د جون پر شپاړسمه نېټه د حکومت له لورې اعلان سوی اوربند د لسو ورځو لپاره تمدید کړ. ځینې ځکه انتقاد کوي چې وایي دغه اوربند طالبانو ته اجازه ورکړه چې د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان بېلابېلو ښارونو کې د حکومت تر واک لاندې سیمو ته ولاړ سي. یو لوړ پوړي لویدیځ ډیپلوماټ چې نوم یې نه دی ښودل سوی روانه اونۍ ویلي چې د دې کار عواقب به شایع نه وړوي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې ویلي چې ښه به دا وایي چې طالبانو هم له خپل لوري اوربند ته ادامه ورکړې وای، خو نوموړی وایي د دواړو لورو اوربند او په نتیجه کې د سولې خبرو ته رسیدل اسانه کار نه دی او وخت ته اړتیا لري. زلمی خلیلزاد وایي
گرچه کارا کارهای آسان نیست، موضوع بسیار پیچیده است.
دی وی که زه هم دا آسان کار نه دی، موضوع ډیره پیچلی ده. بیلا بیلی کړي رول لري. طالبان هم په خپل منځ کې په دې اړه ستونزې لري. د دوی په تشکیلاتو کې دننه مختلف نفوذونه اغیز لري، نو له دې کبله له یوې خوا دې کار ته هیله درلودل ښه دی، خو له بل لوري باید درک کړو چې دا آسان کار نه دی. وخت غواړي څو د ټولو افغانانو او د افغانستان د متحدینو دغه ارمان ته چې په دې هیواد کې تلپاته سوله ده ورسیږي. بلخوا یو برتانوي جنرال ریچارد کریپ ویلي داسې استخباراتي راپورونه یې نه دي لیدلي چې وښیي هغه طالبان چې د اوربند پر مهال د حکومت تر واک لاندې سیمو ته ورغلي دي د حکومتي اهدافو په نښه کولو لپاره له دې موقع څخه استفاده کړې وي. وسلوالو طالبانو هم له خپل لوري د اوربند تر ختمېدو وروسته په یوه اعلامیه کې وویل هغو طالبانو ته به دسپلیني سزا ورکړي چې د اختر په ورځ کې له افغان ځواکونو سره عکسونه اخیستي دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د اختر په دریو ورځو کې شاوخوا 2400 طالبان یوازې پلازمینې کابل ته ننوتل، خو ویل کېږي ډېری یې د اوربند تر ختمېدو وروسته بېرته خپلو سیمو ته نه دي تللي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د دې جرګې زیات غړي یو وار بیا په راتلونکو انتخاباتو کې کاندیدان دي. د ولسی جرګې د مرسیال منشي عرفان الله عرفان په وینا دا مسله د دې سبب شوې چې په وسنیو غونډو کې نصاب پوره نشي. په همدې حال کې یو شمېر حقوقي کارپوهان وایي چې د ولسی جرګې غړي باید د جرګې په ناستو کې خپل موجودیت ته اهمیت ورکړي او د پرېکړو او قوانینو د تصویب د ځنډ له امله باید ونه ګرځي. په نور تفصیل به د اکرام الله اکرام په رپورټ کې واورو.
د ولسی جرګې اداري پلاوی تاییدوي چې د دې جرګې اویا په سلو کې غړي د ولسی جرګې راتونکو انتخاباتو ته نوماندان دي. د دې جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته ویلي چې د ولسی جرګې د زیاترو غړو نوماند کېدل په ناستو کې د دوی د غیابت لامل شوی او دوی نشي کولای پریکړې وکړي. ښاغلي عرفان د ولسی جرګې انتخاباتو ته نوماند کېدل د دوی حق ګڼي، خو وایي چې دغه استازي د ولسی جرګې په غونډو کې حضور نه لري چې لامل یې د دې جرګې کارونه متاثره شوی دي. دوی د ولسی جرګې په سلو کې اویا غړو اعلان کړی چې دوی نوماندان دي. پاتې نور وکیلان د یو شمېر سیاسي ستونزو له امله چې په همدوی پورې اړه لري نه دي نومند شوي. په وروستیو کې نو د نصاب له کمبود او د وکیلانو له نه موجودیت سره مخ یو، او دلیل هم دا دی چې دوی په انتخاباتي کارونو کې مصروف دي. ټاکل شوی چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات د روان لمریز کال د میزان د میاشتې په 28مه نېټه ترسره شي، خو د احتمالي کاندیدانو د نوم لیکنې بهیر د جوزا میاشتې په 15مه پیل او د همدې میاشتې تر 22مه دوام وکړ. همدا لامل شو چې د ولسی جرګې ډېری غړي د ولسی جرګې ناستې پرېږدي او خپلو ولایتونو ته د نوماند کېدلو په هدف ورشي. په همدې حال کې د ولسی جرګې او شمېر پخواني غړي او حقوقي کارپوهان وایي چې د ولسی جرګې غړي باید د دې جرګې په ناستو کې حضور پیدا کړي تر څو نصاب پوره او بېلابېلو مسایلو په اړه پرېکړې وشي. له ډلې کبیر رنجبر وایي چې وکیلان باید په اخلاقي او قانوني لحاظ د ولسی جرګې په ناستو کې برخه واخلي.
دوی د قانون پر مبنا مکلف دي چې خپل وظایف او دندې سرته ورسوي. دوی باید په جرګې کې حضور ولري او د معاش په بدل کې کار وکړي. حداقل اته ساعته دوی خپل کمپاین کې مسوط دي. یو ناروا کار دی، مخالف قانون دی، دا خپله یو جرمي عمل دی.
د ولسي جرګې په ناستو کې د وکیلانو غیر حاضري او د نصاب کمبود هغه ستونزې دي چې د دې جرګې د اداري پلاوي په وینا د قوانینو د تصویب او نورو پریکړو په وړاندې تاخیر رامنځته کړی دی. که څه هم د ولسي جرګې اداري پلاوي بار بار د دې جرګې له غړو غوښتنه کړې چې باید د جرګې غونډو ته حاضر شي، خو خلک شکایت کوي چې د دوی استازي زیاتره د خپلو شخصي ګټو په غم کې دي. همداشان یوه اندېښنه دا هم موجوده ده چې د انتخاباتي کمپاینونو له رسمي پیل سره سم به د ولسي جرګې د نصاب د کمبود مسله نور هم جدي شي او کارونه به له خند او ځنډ سره مخ شي.
ژوند آزادي
خزینه په سړي اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
آزادی
ریڈیو یو زیرو دو سو شپگ نوی منځنۍ چپا او اف ایم سل اشاریه پنځه چپا.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفدو ل شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې د آزادۍ راډیو خبرونه د اف ام فصل اشاریه 15 اوریدل کیږي. او که انټرنیټ لري بیا نو چې هر شي ری از موږ د ویب پاڼې لري نه وځي چې موږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدل شي، بلکې کولای شي چې موږ په ویب پاڼه کې زموږ ریپورتونه، خبرونه، ونیس پروګرامونه او نور مطالب له تفصیل، عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره وګورئ. د ویب پاڼې پته مو ده azadiradio.com. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وی په افغانستان کې د ولسی جرګې، ولسوالیو شوراګانو او د جمهور ریاست انتخابات باید پر خپل وخت په شفافه توګه ترسره شي. د منځنۍ او جنوبي اسیا لپاره د امریکا مرستیالي وزیر الیس ویلز د پنځشنبې په ورځ د امریکا د سنا د جرګې وی غونډې ته ویل چې امریکا به د افغانستان په انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره خپل هم لازمي هڅې وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم ډاډ ورکوي چې پر خپل وخت او د شفافو انتخاباتو ترسره کیدل د ټولو هیله ده او د دې لپاره تدابیر لري. محمد حدیث پردیسی په اړه تفصیل دروري.
د امریکا په سنا جرګې کې د افغانستان په اړه په جوړې شوې غونډه کې د دغه هیواد د سیاسي، پوځي او اقتصادي وضعیت د ارزونې ترڅنګ پر راتلونکو انتخاباتو هم جدي بحثونه ترسره شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال یادې غونډې ته چې د چهارشنبې په ورځ جوړه شوې وویل پر خپل وخت د افغانستان د ولسي جرګې، ولسوالیو شوراګانو او د جمهوري ریاست انتخاباتو ترسره کیدل د وضعیت له ښه کېدو سره مرسته کولای شي. د منځنۍ او جنوبي اسیا لپاره د امریکا مرستیال وزیر الیس ویلز په خبره د ولسي جرګې، ولسوالیو شوراګانو راتلونکي انتخابات په افغان رهبری کې د نسلي تغییر لپاره ښه فرصت دی.
Upcoming Afghan elections for parliament in October and for president in early 2019.
په افغانستان کې پارلماني او د جمهوري ریاست انتخابات باید پر خپل وخت، شفاف او با اعتبار توګه ترسره شي. موږ به د افغانستان له انتخاباتو بنسټونو سره درغلیو د مخنیوي او یا هم کمیدو په برخه کې لازمي مرستې وکړو.
دا غلولس په خبره درې ورکوونکو د نوملیکنې په پروسه کې له شپږ میلیونو څخه د زیاتو کسانو نوملیکنه او همداراز د نوماندانو په توګه له 50,000 څخه د زیاتو کسانو را مخته کېدل د افغانانو لپاره د تغییر ښه فرصت برابر کړی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم بار بار اعلان کړی چې د ولسي جرګې، ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو سربیره به د ولسمشرۍ انتخابات هم په خپل وخت ترسره شي. له دې ټولو سره سره د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت او اعتبار په اړه ځینې اندېښنې لا هم موجودې دي. افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي راتلونکي انتخابات به په خپل وخت ترسره شي، خو د شفافیت او بشپړ اعتبار موضوع لا هم د اندېښنې وړ مسله ده. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي د شفاف او پر وخت انتخاباتو لپاره ټول تدابیر نیول شوي دي. دغه کمیسیون کمشنر سید حفیظ الله شمی د پنځشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې د شفافو انتخاباتو ترسره کیدل یوازې د نړیوالو نه بلکې په خپل د افغانانو غوښتنه هم ده.
اما آمادگی خود هم با 28 میزان انتخابات ولسی جرگه و شورای ولسوالی
دی وی مونږ د ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو انتخاباتو لپاره چې د میزان د میاشتې په 28مه نیټه ترسره کیږي چمتووالی لرو. د جمهوري ریاست انتخابات چې په راتلونکي پسرلي کې به ترسره شي د هغې لپاره هم سرلو اوسه چمتووالی نیول شوی او په دې برخه کې هیڅ ډول اندېښنه نشته. په دې وروستیو کې د سلام افغانستان رسنیزې موسسې له لورې هم په ترسره شوې څېړنه کې ویل شوي چې ډیری افغانان په انتخاباتو کې ګډون ته ځکه چمتووالی لري چې دوی فکر کوي د انتخاباتو پرته بله چاره نه لري. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
دوستانو په همدې سره دا نیم ساعته خبری مجله پای ته رسو. د بلې نیم ساعته خبری مجلې د وړاندې کولو لپاره زرغونه منګل سټوډیو ته راغلې ده. زرغونه، ستړي مشي.
تاسو ستړي مشي اجمل.